ستړي مشي خدمن اوریدونکو او لیدونکو د لوی خیبر پختونخوا خبرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زه محمد اکرام.
نن د پنځمبه یا زیارت ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 28 نیټه د وخت شوې ده. د مهال په پښتونخوا کې د شپې ته په کابل کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار لس بجې دي. ستاسو قربانیو او ستاسو په وړاندې بیا هم راغلی یو چې تاسو ته لومړی هم خبرونه وړاندې کړو. د سرټکو تفصیل ته ولغوښ شي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي داسې رپورټونه شته چې امریکا پاکستان سره د افغانستان نه د ترهګرۍ په حملو کې مرستو ته تیار دی. د خارجه وزارت ویان وایي که داسې وي نو دوی یې هرکلی کوي.
بلې لورې ته خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته په راتلونکو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ورکولو په اړه قانون په سینټ کې د مشکل سره مخ شوی دی او د پیپلز ګوند وایي چې وزیر اعظم ترې د مرستې غوښتنه کړې ده.
سعودي عرب وایي دوی به د نن نه د یمن حوثي یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو ته بندې لارې بیرته پرانیزي چې دغلته ضرورتمند خلکو ته بشري مرستې ورسولی شي.
ګرانو قدرمن اوریدونکو سرټکي تاسو واوریدل. وز غواږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د امریکې د هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې د افغانستان د خاورو نه په پاکستان باندې حملو کې ککړ توندلارو پر ضد به ګام پورته کوي. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یقین کوي د امریکې وړاندیز به د ترهګرۍ پر ضد سیمه ییز مرستو کې لاس امداد وکړي. پاکستان یو ځل بیا تور لګولی دی چې د افغانستان د خاورو نه په دوی باندې ترهګر حملې کیږي او ویلي دی په دغه حملو شا باندې د را ادارې هم را ایجنسی هم لاس لري. دا په داسې حال چې تمه ده د امریکې دفاع وزیر جیمز میټس په د دسمبر په 3 نیټه د اسلام آباد سفر کوي چې افغانستان لپاره د امریکې تګلارې عملي کولو کې د پاکستان مرسته ترلاسه کړي.
اخوا د پاکستان مرکزی حکومت د قومي اسمبلی د نوو حلقو د ټاکنې په لپاراین کې د بدلون د مسودې سینټ څخه منزورولو کې د ناکامۍ سره مخ دی او مخالفه ګوند پاکستان پیپلز پارټي نه یو ځل بیا د همکاري غوښتنه کړې ده.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد په دروازه فیض آباد باندې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې په اړه د استخباراتي ادارو آیس آی او ایم آی رپورټونو ته د اطمینان وړ نه دی ویلي. د اسلام آباد او پنډې ترمنځ فیض آباد کې په غټ سړک د تحریک لبیک یا رسول الله او سنی تحریک احتجاجي ناسته د دوو هفتو راهیسې روانه ده او دوی د مرکزی وزیر زاهد حامد او د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله د سوکونه لرې کولو په غوښتنه ټینګ ولاړ دي. احتجاجي ډلو د ختم نبوت په اړه د آئینی مادو چړلو یا دی کې بدلون کولو پر ضد احتجاجي ناسته شروع کړې ده او خروسره پاکستان پارلمان دغه بدلونونه بیرته اخیستي او دې ته یوه غلطي ویلې وه.
اخوا د افغانستان ننګرهار ولایت په مرکز ښار جلال آباد کې د ځانمرګي برید له امله اته کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. بلې لورې ته د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي وایي چې بیګا مازیګر دایش وسلوالو د چین ولسوالۍ په مامندري سیمه کې د خپل منځنی اختلافاتو له امله له خپلو 15 ملګرو څخه سرونه غوڅ کړي دي او جسدونه یې تر دادمه په سیمه کې پراته دي.
د زمبابوې پوځ وایي د هېواد پخوانی امیر صدر رابرټ موګابي او د هغه میرمن ته د محاکمه کولو نه استثنا ورکړل شوې ده او دا چې دواړو ته یې په ملک کې د پاتې کېدو اجازت ورکړی دی. په زمبابوې د 28 کاله امیرانه حکومت وروسته رابرټ موګابي د پوځي او سیاسي دباو لاندې د تېرې نهې په ورځ استعفا ورکړې وه.
اخوا عراق پوځي چارواکو ویلي دي چې حکومتي ځواکونه د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر ضد د سوریې سره پولې ته نږدې خپل آخرني عملیات پیل کړي دي.
هکې نړیوال عدالت د کال 1990 لسیزې بلقان جنگ کې د بوسنیا سرب ځواکونو جرنیل راټکو میلاډیچ د بشر وژنو، انسانیت خلاف جرمونو او جنگي جنایتونو په لسټونو کې مجرم ګرځولی دی. د کال 1995 جولای په 14 او 16 نیټه سرب ځواکونو د ماشومانو او بوډاګانو په شمول زر بوسنیایي او مسلمان سړي په کربیکا ګودام کې وژلو. میلاډیچ د بوسنیا په قصاب هم مشهور دی.
زه چې یو ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنګزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زه ګلان
په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
مانم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون لویا خیبر پختونخوا خبرونه ده. د پاکستان خارجه وزارت د امریکای هغه وړاندیز هر کله کړی دی چې د افغانستان د خبرونه په پاکستان باندې حمله کوي ککلتون لارو پر ضد به ګام پورته کوي. نن هفته وار بریفینګ ته د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان ویل دي که دغه ریپورټونه وی او دا صحیبینو دوی د دی هر کله کوي. نوموړي خبریالانو ته ویل دي چې راتلونکي هفتو کې بعد امریکای د دفاع وزیر جیمز میټس هم د پاکستان سفر کوي او په یو شمیر موضوعاتو باندې هغه سره خبرې اترې کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریبرډیو خبریاله رابیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس پر راتلونکي ورځو کې د پاکستان د سفر امکان دی چې په خلې د بهرنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل خپل په ونی ز خبري غونډه کې هم کړی دی.
د ویزیټ اف سیکرټری اف ډیفنس مستر جیمز میټس is expected in the next few weeks.
The report on Tarmakha da America da Defa Wazir ba ta Janubi Asia pa ara da America newi taglari pa amali kawulo da Pakistani masharan sara khabari kawi. Da August pa miash ki da America i sadr Donald Trump la ara kha elan kre siwi taglara ki wel siwi wu chi Pakistan ba us ta taragaro pasit ku telegamo na porta kawi. پر دغه تګلاره د خبرو او پر پاکستان د تراګرو په ضد فشار د پاره په تیرو ورځو کې د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم اسلام آباد سفر کړی و. د هغه ریپورټونو تر مخه چې پکې د امریکا لاړخه د پولیس سره نږدې افغان اړخته د تراګرو په ضد د عملیاتو وړاندې سوي دی، بهرنو چارو وزارت ویان دی هرکلی وکړی او په دې اړه دغه پښتني په جواب کې چې امریکا لاړخه په افغانستان کې د تراګرو ډلو په ضد عملیاتو وړاندې آیا پاکستان لومړی د حقانی شبکې بیخوانه کوي؟ ډاکټر محمد فیصل ویل:
I have seen the media reports but we haven't received anything official. If there is any such offer it would be a welcome development.
په دې اړه په سرکاري توګه سند لیدلې چری داسي څوړاندې زوی نو هرکلی بیا کوي. روانه ونی په کابل کې خبری غونډه سره وینا کې د امریکا او د اتحادیه ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلی وو چې دغه وړاندیز مقصد د پاکستانی فوج له اړخه د تراګرو په ضد په افغان پولې کې د ننه د ډزو په پیښو کې کمی راوستل دم. افغان حکومت تور لګوي چې پاکستانی فوج تیرونی افغان پولې اړخته کنړ ولایت کې په سلګونو ماټر شیل غورځولی وو له وجې د سیمې اوسېدونکو خپل په کورونو پریښودو مجبوره سوي وو. امریکا واړی چې پاکستان په افغانستان کې د امن په اړه خپل کردار ولوبوي او په افغانستان کې د تراګری په بریدونو کې ککړ حقانی شبکې په ضد عملیات وکړي. پر پاکستان د دغه ډلې د مرستې تورونه هم لګول کیږي، خو پاکستان دلته د تراګرو وجود رد کوي او تور لګوي چې ټول تراګر ډلې افغانستان کې پټ ځایونه جوړ کړي دي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه کیږي. امریکایي کانګرس د حقانی شبکې په ضد د عملیاتو د شار پتوګه په تیرو ورځو کې د پاکستان لپاره د 200 ملیون ډالر کوئلیشن سپورت فند د منځوري په محل هم د دغه ډلې په ضد د عملیاتو شرطي شي دي. خو د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویاند وایي چې دا څنوي خبره نه ده او په تیر بل کې هم دغه شان شرطي شودل سوی وو. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
قدر منو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. وس یو بل مهم سیمیز راپور ولوري تزوچي د افغانستان کې د داعش زپل د امریکایي از واکونو د ترهګری پر ضد ماموریت یو لوی هدف دی. د ننګرهار د چین په ولسوالۍ کې یو وخت دانش داعش جنگیالیو پراخ حضور درلود، خو اوس ځینې زالې ورانې شوې دي او ډیرو سیمو څخه دغه وسلوال شړل شوې دي. افغان پوځیانو او سیمیزو پولیسو د کلو بانډیو امنیت دا مهال ساتي. د اچین ولسوالۍ ځینو آزاد شوو سیمو ته د امریکا غاګ خبریاله عائشه تنظیم تللې ده او هلته یې د خلکو څخه خبرې هم کړې دي. دغه یو راپورت تاسو د آشنا تلویزیون خبریال احمد شکیب دوست په غږ کې وړاندې کوو.
دلته ماشومان د بهرنیانو په لیدو خوشاله کیږي. یو کال مخکې دا ممکنه نه و چې څوک دې په اسانۍ له یو بهرني سره وګوري یا ورسره خبرې وکړي.
مخکې د داعش وسلوالو په لاس کې و او موږ ډېر تر تنګ وو. موږ دې ځنه کاټې کړې وې، وتلي وو. موږ دلته زموږ ژوند ډېر ګران و. پنځم میاشتې وشوې چې بس موږ دلته راغلي وو. ځای ته
کله چې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې داعش جنګیالیو ډېر نفوذ درلود، نو په اچین کې دا کله د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې نه و.
دو کال مخکې کله چې زموږ همکاران دلته راغلي وو، نو دا پوسته د افغان حکومت او داعش جنګیالیو ترمنځ سرحدي کرښه وه. دلته باید د مرمۍ ضد موټرو سره راغلي وای او د دغو دیوالونو تر شا اوسېدلی وای، ځکه چې د نشان ویشتونکو له خوا نه د ویشتل کېدو ویره موجوده وه.
دا ځل موږ یوه کلي ته په موټر کې ولاړو. د لارې په اوږدو کې مو داسې کورونه ولیدل چې د ناټو په بمباریو کې ړنګ شوي دي. د دې سیمې بازار کوچنی دی او یوازې پکې دوه درې دوکانونه خلاص دي، خو ژوند ورو ورو عادي حالت ته ګرځي. تاسې وینئ چې ښځې بهر ته راوځي. دا کار د داعش د حاکمیت په زمانه کې امکان نه درلود. اوس خلک یوازې ژوندي پاتې کېدو ته نه، بلکې د ژوند نورو اړخونو ته هم پام کوي.
داعش ته تګ نه وروسته خلک ډېر زیانمن شوي. دلته دوی چې دی د سیاحت په باره کې مشکلات لري، تعلیم په باره کې مشکلات لري، او بل ډیره مهمه خبره ده چې دلته زیاتره خلکو کورونه وران شوي. نو د بیا ودانول یا د ریکنسټرکشن په باره کې باید چې دوی ډیره موږ سره مرسته وکړي.
جنګي الوتکې د دې سیمې د پاسه راګرځي او موږ ته دا راپزړ کوي چې په وی جنګي سیمې کې یو. دلته کله ناکله د چاودنې غږ واورېدل شي، بیا ولیدل شي چې له وی سیمې څخه لوګي پورته کیږي. که څه هم حکومت پرمختګ کړی دی، خو د دې څرګندې نښې هم شته چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدي پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي. صرف چار ساعته نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بولې.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا هم دي.
ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په هیواد کې د راتلونکو عمومي ټاکنو وړاندې د حدبندۍ لپاره په سینټ کې د پاکستان پیپلز ګوند نه مرستې غوښتلې دي. په قومي اسمبلی کې مشر سید خورشید چا ویلی دی چې د دې ګوند به دا فیصله اوس کوي چې آیا د حکومت سره مرستې وکړي او کنه. که چیرې دغه مرستې نه کیږي او آئینی بدلون نه کیږي، نو بیا زیات امکان دی چې د وروستۍ مردم شماری چې کومه شوې ده د هغې په تناظر کې به ټاکنې نه کیږي، بلکې د زړو مردم شمارو یا سرشمیرنو په بنیاد باندې به دا ټاکنې کیږي. نور حال پی د اسلام آباد د ډیبر ریډیو خبريال پیر ولا چاره کوي.
هم تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ملي سملې کې د مخالفو ګوندونو مشر سره ملاقات کې په دې اړه د حکومت سره د مرستو غوښتنه کړې وه. نه یوازې حکومت خو پارلمان کې نه ځنې نور سیاسي ګوندونو غړي هم د حلقه بندو د بل د منظوري په اړه د پیپلز پارټي په کردار ګوتی اوچتوي او دا د وړو صوبو د ګټو په ضد بلي. خو د پیپلز پارټي د سینټ غړي روزي خان کاکړ دا تورونه ردوي او د بل نه منظورېدو مسولیت په مرکزي حکومت اچوي.
دوی چې دی مسلم لیگ نون کسان په چیش خو بده دي، مسلم لیگ نون کسان په دې خو بده دي چې ترکیاتي فند د پاره ویو امنیت دوی شل کروڑ ورکړي، ٹھیک دی، او بل امنیت دوی یو ارب روپیه ورکړي دي. نن د پیپلز، نن د مسلم لیگ نون سنترانو ډیماند کړی دي چې تی و مسلم لیگ و امنیت ته ترکیاتي فند ورکړي مشتول نه راکوي. د دوی خپل آفت کې لانجه ده، د پیپل پارټي دې سره هیڅ تعلق نشته. پیپل پارټي قطعا د چنی صوبو د حقوق خلاف نه ده، هغه بلکې د دې لپاره جیلونه وړي دي، کوړې خوړې دي، قرباني ورکړې ده. پیپل پارټي همیشه د وړو صوبو خبره کوي.
د پاکستان د انتخابي کمیشن ویان هارون شنواری وایي چې کلنډ روزو کې د غبل منظور نشو، بیا راتلونکو کال عام انتخابات په خپل ټاکلې شوې موده کې کېدل به ډیر ګران وي.
موږ کوڅه کدوې نه کوي، موږ خپل یو خپل خبره وران د کوم موقف چې دا پوزیشن دی، ټول پی پیو دی، ټول پی پیو دی چې دا پوزیشن دی، دوی هم په دې خبره نه دا چې نه پوهیږي. دا به هم دغه احتمال چې دا به دا الیکشن به ورته شاته کیږي، یو بل ترمیم به راځي، یا به بل د دې لار راوځي. خو خبره خو هم دغه ده چې کوم کار شپږ میاشتې بعد به کیږي یا پای کې مسله جوړیږي، هغه باندې اوس که څه حل راوځي نو دا به غوره شي.
د نړیوال دی پیپلز پارټي د دستوري بل د پارلمان نه منظورېدو نه مخکې د دې منظوري د شریکو مفاداتو شورا نه اغېستو شرط ایښودلی و. خو د حکومت لخوا دغه شرط پوره کولو باوجود پیپلز پارټي اوس هم سینټ کې دستوري بل په حق کې رایه ورکولو ته غاړه نه ایږدي. هم تیر ورځ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلو چې د جمهوری نظام او د ولس د ووټ درناوي په ځای کولو لپاره د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره ملاوېدو ته تیار دی. خو مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې آصف علي زرداری د نواز شریف سره ملاقات نه انکاری دی او د ګون نور لیډران د ریس خپلوي چې دوی به پاکستان کې د جمهوري نظام د تحفظ لپاره په لومبي صفونو کې ولاړ وي. خو دا چې پیپلز پارټي د نواز شریف د شخصي غرض لپاره د ده سره څه قسمه مرستو ته تیار نه ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
ګرانو قدر منو اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري. یو بل مهم موضوع ولوري ته ځو چې تاسو به هم پرې خبر یاست. شرمین اوبه چې د ډاکومنټري فلمونو جوړونکې ده او همداراز دوه ځلې د اوسکار جایزې یا انعام ګټلې دی، هغې څه موده وړاندې خپل په ټویټر باندې لیکلي وو چې آی ډی پیز یا هغه کډوال چې په سیمو کې اوسېږي د هېواد هغوی دې تر خپلو کیمپونو محدوده وساتل شي، ځکه چې کېدی شي چې دوی د هېواد امنیت لپاره خطر جوړ شي. په دې تړاو باندې سخت غبرګونونه هم ښودل شوي دي. ځینې فعالینو په دې باندې خپل غبرګون څرګند کړی دی. زموږ د ډیوه راډیو خبریاله سادیا قاسم شاه د دغه فعالینو سره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستانی فلم جوړونکی شرمین عبید چینوی دستاویزی فلمونو ته عالمی ایوارډونه ملاو شوي، خو چې پرستو کې کله شرمین عبید چینوی د قبایلي علاقو خزو باندې د فلم جوړولو کې مرستې لپاره د خیبر پختونخوا یو څو خزو سره رابطه وکړه، نو هغوی ورته صفا انکار وکړو. شاهدا شاه چې د شرمین عبید چینوی ته څه قسمه مرسته ورکولو نه انکار کړی او د قبایلي خزو د حقونو یو تنظیم خور او بیا یو بل تنظیم تکړه قبایلي خویندو سره هم کار کوي، ډیورې چوتا د دې انکار صدا وجوهات وښودل.
ما ته د شرمین چینوی فلم سمخه اغه ټیم د مخه فون راغو چې مونږه په آی ڈی پیز باندې یو ډاکومنټری جوړو او تاسو نه مونږه انټرویو اخو. بیا چې لکسات پسته ما شما د خپل د قبایلی خزو د مخ مخه نه چې د آی ڈی پی باندې کې ډیر ریسست او د نفرت والا کمنټس لیکلو، ما اغه ته ویل چې زما ته شو کې ثبوت را ته خای چې چرته لیکلې. اغه چې مې او کتو اغه ټویټس سناپ شاټ نو اګه واقعي دی هغه هغه کمنټ زما سره ډېر زیات پکو چې آی ڈی پیز باندې یو خو آفت راغلی وو بغیر د څه ګنا بغیر د څه جرم یې هغوی د کوره وویستل او کیمپونو ته راغل او ورپاس ورنه تاسو بیا نفرت کوي او ځان ته نږدې دی نو لکه زما خو سمیر نه مني چې زه بیا تاسې خلک سپورټ کوم
شاهدا شاه وای کله د قبایلي علاقو خلک د فوزي اپریشن د لاسه خپل کورونه پرېښودو باندې مجبوره شو او دغه قبایلي خلکو د نورو صوبو غټ ښارونو ته تلو کوشش کولو نو په سوشل میډیا کومو خلکو د دې مخالفت کولو شرمین عبید چینوی هم دغه خلکو کې وه
هغه دا لیکلی دی هغه ټویټس کې چې د کیمپ کې چې کوم آی ڈی پیز دي نو هغه هم تر کیمپونو پورې ساتي او بهر یې مه پرېږدي دا که زموږ طرف ته راغل دی اربن ایریاز ته نو هغه د سیکورټي مسله به شي موږ ته
د شمالي وزیرستان یو بل سیاسي شخصیت محسن داوړ چې په ټویټر د شرمین دغه پخوانی ټویټس نورو سره شریک کړي او د خپل رائے اظهار هم کړی دی ډیو ته ویل چې د پیښور یونیورسيټي استاد نورین نصیر چې قبایلي علاقې سره تعلق لري هغه هم شرمین عبید چینوی ته څه قسمه مرسته ورکول نه انکار کړی دی
شمالي وزیرستان خلک چې کله کډوال شول علاوه د ملک مختلف علاقو ته تلل چې کله سند د دې د مکدل نو په دې باندې سند حکومت په اړه باندې زم لګولې او په دې ټویټس کړي هغه متعلق دا خبره کړو چې په کار کې د خلک کنټین شي تاسو باندې چې په کومو کې په نوې بار راپرنه دي کچا ته مدا سره پریښو د زینو نه سره غره خطر ده د ښار ته نقصان کې دي چې دی او هغه او د فرټ ښار د مدالم سره کړو د خپل مطالې کې موږ چې کوم د ډاکومنټ خلاف موږ په کار د کوم د علاقې حالات سي هغه را څرګند شي دنیا ته په درې شي دا یو خدا او د موږ قبایلو سره چې دا کې دي او د هغه د ښار کړو دا غې نه پخ دا خبره غوړم چې یاره هغه چې کوم هغه به ستار کوي یا هغه چې کوم کوم چې جوړي دا هغه به زموږ اصلي تصویر دنیا ته پېښ نه کړی شي
محسن داوړ وای د قبایلي علاقو خلکو په حق لا دوی د څه قسمه دستاویزي فلم جوړولو مخالفت نه کوي خو کوم خلک د قبایلي علاقو خلکو د مصیبت په وخت د هغوی انساني حقوقو خیال نه دی ساتلی هغوی د دې خلکو د حقوقو او مسلو په حق لا کوم دستاویزي فلم جوړول غواړي هغه کې د دوی خپل مالی فائدې نه سیوا نور څه مقصد نشي کېدلی سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دیوا پېښور
وی او ای دیوا بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرون ورکوی ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا فیس بک وی او اے ڈیوا
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی سعودي عرب وایي چې دوی به د نن نه د یمن حوثي اغیانو د کنټرول لاندې سیمو ته بندې لارې بېرته پرانیزي چې دغلته ضرورتمند خلکو ته بشري مرستې ورسول شي په وروستیو کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال تنظیمونو په سعودي عرب باندې سخت نیوکې کړي او وایي چې نه صرف یې په عامو خلکو باندې بمباري کړې دي په دې کې په ګڼ شمېر کې خلک وژل شوي دي بلکې ضرورتمند خلکو ته یې بشري مرستې هم ودرولې دي نور حال پہ پیورپور کتاب سے زمنگا ہمکار بختور شاولانی کوي
د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ جنگي ائتلاف د کال 2015 راهسه په یمن کې د هوتسي اغیانو په ضد عملیات کوي دغه جنگي ائتلاف د یمن پایتخت سنا کې نړیوال هوائي ډګر یا ایئرپورټ په بمونو وشتلې او یمن ته تلونکو ټولې هوائي ځمکني او سمندري لارې په دې خبره تړلې دي چې ایران یا کمبل هیواد په یمن کې شیعه هوتسي اغیانو ته وسله ورنوړي د سعودي عرب دغه بندیزونو سره په یمن کې نږدې 40 میلیونه خلک د لوګو تندو سره مخ دي او ملګری ملتونه وایي که دغه بندیز زر تر زر ختم نشو نو یمن به د یو لوی نړیوال قحط سره مخ شي د ملګرو ملتونو او بشري ډلو د بیا بیا غوښتنو ورستو سعودي عرب ویلي دي یمن ته بلارې پرانیزي خو هغه لارې او بندرونه چې د هوتسي اغیانو په ولقه کې دي هغه به بیا هم تړل شوي وي د امریکې د بارنیو چارو د وزارت ترجمانه هیدر نوورت وای امریکا په یمن کې د بوګنونکو حالاتو نه خبره ده او په دغه نیستمن هیواد کې د تنکی ماشومانو په لوګو تندو اندېښمنه هم
You were working very closely with the government of Saudi Arabia. As you well know, we have a good relationship with the government.
زبه تاسو ته وایم چې زموږ د یمن په کشاله د سعودي عرب سره په اړیکه کې یو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دي امریکا د سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري نو مونږ بحث کوو چې سعودي عرب د خواخوږی په اساس بشري مرستو کې کومک وکړي
د یمن پایتخت سنا کې ماشومان او هنرمندانو د ګل پورز احتجاجي مظاهره وکړي او په نړۍ غږ وکړو چې د یمن اولس د قحط نه د بچکولو په خاطر دی بندې لارې او بندرونه پرانستل شي د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا آی آر سی غړی پاولو سیرونوسکی وایس آف امریکا ته په سکایپ ویلي سعودي دی د یمن تړل شوې لارې پرانیزي
is backed by the US through military support intelligence
اخیری خبر دادا چې سعودي جنگي ائتلاف ته د امریکای د پوز ملاتړ ترلاسه دي او هم امریکای پوز دوی ته استخباراتي معلومات ورکوي او هم ورلا وسله ورکوي نو په کار دا چې سعودي عرب یمن ته تلون کې لارې نه خلاصوي نو امریکا د ورسره پوزي مرسته بند کړي په یمن کې د سعودي عرب جنگي ائتلاف او نړیواله ټولنه د شړل شوی صدر عبدالربو منصور هادي ملاتړ کوي او د هغه په ضد پاسېدلي شیعه حوثي یاغیانو په خلاف یې درانه عملیات پیل کړي دي چې تر ټولو غریب عرب هیواد یمن کې یې نږدې 9000 خلک وجلي او په زرګونو نور یې جوبل کړي دي چې پکې ګڼ شمېر د ښځو او ماشومانو هم دی نړیوال څېړونکي په امریکا نیوکه کوي چې د یمن په کشاله کې د خپل نږدې ملګري سعودي عرب لاس ونیسي خو امریکا وایي د سعودي عرب سره د یمن په کشاله خبرې کوي او ډیر زر به یوې لوزنامې ته ورسي
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا
خدرمن اوریدونکو لیدونکو د لوی خیبر پختونخوا خبری برخه هم په دې ځای پای ته رسی د دې برخه وروسته به تاسو د سیاسي برخه اوري چې زموږ همکار محمد اکرام به تاسو سره مخ په وړاندې بوزي او میلمانه به هم په دې خبرونه کې وي زه منازه شهید تاسو ښه اخلم اجازت او دغه خبرونه خپل همکار محمد اکرام تاسو سره
ګران اوردونکو د لویا خبر پښتونخوا د خبرونه کې تاسو ته سلام شوایو نن به موږ خبره ترې کوو د پاکستان د قبایلی سیمو د مستقبل یا د راتلونکي په حق لباندې د قبایلی سیمو فعالین او سیاسي او قبایلی مشران د ډیر وخت راهسي د قبایلی سیمو لپاره د ملک د نورو برخو په شان حقونو وختنه کوي. پورسو کې دغه قبایلی سیمو خبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره دغه غږ نور هم مضبوط شوه دي او په دغه غږ کې ګنشمیر سیاسي پارټي د دې ترڅنګ قبایلی مشران د وکیلانو تنظیمونه هم شامل شوي دي. پرون د پاکستان تحریک انصاف لخوا په سپریم کورټ کې یو خاص جمع کړی شوی دی چې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې شاملولو په اړه یو فیصله ورکړي. خو د پاکستان سپریم کورټ څومره اختیار لري په دغه مسله کې او آیا پارلمان کې د یو متحد یا یو اواز پورته کولو په ځای باندې سپریم کورټ ته تک سمان لري؟ دا به په دې پروګرام کې د بحث لپاره وړاندې کوو. زموږ سره په دې پروګرام کې د فاټا لویرز فورم یا د قبایلی سیمو د وکیلانو د تنظیم صدر رحیم شاه افریدی صاحب برخه اخلي. زموږ سره په دې پروګرام کې شمس مومن صاحب هم برخه اخلي چې سینیئر خبریال او سلنکار دی. موږ سره په پروګرام کې رحیم شاه افریدی صاحب راغلی دی. افریدی صاحب تاسو سلم شوې په خیر علي. رحیم شاه افریدی صاحب تاسو زمونږ آواز اوري؟
او جی بالکل تاسو آواز کوم ترجیح کولو.
ډیر مننه افریدی صاحب. رحیم شاه صاحب زمونږ سره په دې پروګرام کې دراتلو. اول خو د دغه پاکستان تحریک انصاف د دغه پیټیشن یا د خواست په اړه موږ ته وایي چې دغه خواست کې څه دي او څه غواړي پاکستان تحریک انصاف د عدالت نه؟
اکرام صاحب دغه درخواست خو دی کړی دی سپریم کورټ ته د مرجر د پاره چې قبایلی علاقه دی په پښتونخوا صوبه کې خیبر پښتونخوا صوبه کې دا مرج شي یا د زم شي یا د شامله کړی شي. خو مسله دا ده چې سپریم کورټ داسې څه اختیار نه لري چې هغه پارلیمنت ته حکم ورکړي چې یاره پارلیمنت ته خیبر پښتون قبایلی علاقې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. البته سپریم کورټ دومره کولای شي چې هغه یو اډوایس کولای شي، یعنی یو تجویز ورکولای شي چې یاره به تور هغه یو تجویز ورکړي چې تاسو دا قبایلی پښتونخوا په دې صوبه کې شامل کړئ یا په دې غور وکړئ. یعنی حکم نشي ورکولای پارلیمنت د سپریم کورټ ماته هیڅ نه لري، هغه باندې دا بایندنګ نه چې هغه د پارلیمنت د سپریم کورټ کوم حکم ومني. ځکه چې پارلیمنت د پاکستان د ټولو نه بارادسته اداره ده، د ټولو نه لویه اداره ده، نو هغه د سپریم کورټ د اډر پابند نه ده. دغه شانتي یو فیصله د پېښور های کورټ هم څو وخت مخکې کړی و، خو هغه صرف اډوایس ورکړو، تجویز ورکړو، او هغه بیا هم دغه سپریم کورټ هغه دغه کړل، مسترد کړل، واپس کړل چې بای مونږ نشو سپریم کورټ ته ویلې چې هغه د داسې کیس مې اقدام وکړي. نو لهدا عمران خان زه په نیتونو مونږ د چا شک نه کوم، خو ما ته دا ټیک لار نه ښکاري، دا چې د وخت ضایع کولو ولا خبره ده.
ها تاسو سوي نه چې آیا پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې د خواست جمع کولو نه څه مطلب دی، د دینه ستر لاس کول غواړي؟
اکرام صاحب زمونږ د قبایلی ولس بدقسمتی دا چې په موږ باندې د ملک تمام سیاسي جماعتونه لګیا دي لوبه کوي، یغي خپل ووټ بینک زیاتول غواړي، یغي په سیاستونه کول غواړي. یعنی داسې مخلصانه کوشش هیڅوک هم نه کوي چې هغه ته زمونږ یعنی د زړونو نه آواز وځي چې یاره دغه پارټي چې قبایلی ولس سره ولاړه ده، ته یقین وکړه چې یو پارټي هم قبایلی ولس سره نه ده ولاړه. سل په سل پارټیانې چې دي هغه په سیاست کوي، هر یو دا کوشش کوي چې زما ووټ بینک زیات شي او بس داسې خبرونه جوړه یو خپل هغه خپل پارټۍ مرام په مخ کې بوزي. د قبایلی ولس چې کوم ستونزې دي یا کوم مسلې دي هغه تر اوسه پورې یو پارټایم نه دی اډریس کړی، هغه ته یو پارټایم صحیح جواب نه دی ورکړی. چې دا مسله خو د پارلیمنت ته پارلیمنت کې اوچته کوي، نو سپریم کورټ نه تاسو څه غواړئ؟ او سپریم کورټ څه درکولی شي؟ تاسو ټول پارلیمنټیرین یې. اکرام صاحب ګوره، زمونږ په مخالفت کې صرف دوه پارټۍ ولاړې دي چې مولانا صاحب دی او محمود خان چکزی دی، او هغه دومره اکټیو دي چې هرې خبرې سره هغه په پارلیمنت کې نه غواړي. خو زمونږ د بدقسمتۍ نه دا ټولې پارټیانې بظاهر زمونږ حمایتیانې دي، ټول مرج رم غواړي، جلوسونه هم کوي، جلسې هم کوي، خو په پارلیمنت کې بیا کردار نه ادا کوي، بیا غلي ناستي. نو دغلته هم دغسې مسله ده چې په کار خدا وه چې دوی دا مسله په پارلیمنت کې اوچته کړې وې، او هلته یو کردار ښه کردار لوبولی وې، او دا ټولې پارټۍ راغونډې کړې وې، یو اتفاقي رایې پرې پیدا کړې وې، دغه کوششونه یې کړي وې. نو بس سپریم کورټ ته تلل خاصې بس اخباري بیانونه راغلو، غټې غټې سرکیانې ولګېدې، تاسو هم پرې دغه پروګرام کوئ، نور رډوانو والا هم پرې وکړي. دا دې بس مقصد دغه دی چې
دار تو چې صرف دو پارٹی مخالفت کوي، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ڈلا او د دې ترڅنګ پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، د دې ترڅنګ قومی وطن پارٹی، عوامی نیشنل ګوند، په پارلیمان کې د دوی اواز سمره موثره دي، تاسو ته سمره مطمئن دي؟
خبر دا چې ګوره، ما خو شروع کې ویل چې یو کدی په ایمانداري باندې کوشش وکي، نو ګوره تاریخ انصاف دی، عوامي نېشنل ګوند دی، قومي وطن پارټي دا، پاکستان پیپلز پارټي دا، زه تاسو ته یقین درکوم چې دغه مسلم لیگ هم زمونږ نه دی مخالف، د پاکستان مسلم لیگ د حکومت هم نه دی مخالف، خو مصیبت دا دی چې زمونږ داسې څوک شته نه د قبایلي ولس چې هغوی یو مضبوط او مثبت کردار هلته ولوبوي. دا خو د پارلیمنت نه بهر بعضې ادارې دي چې هغه قبایلي علاقې نه غواړي چې په صوبه کې شاملې شي، هغوی د خپلو مفاداتو له استعمالول غواړي، په هغې تاسو هم پوهېږي او ټوله دنیا پرې پوهېږي. خو زمونږ پارلیمنټیرین دغه بلا ته هیڅوک هم نه ودرېږي مقابلې ته، هر څوک لوبم کول غواړي، نمبر هم جوړول غواړي، که بیدي ولس هم خوشحالول غواړي، خو په داسې طریقو باندې چې هغه
رحیم شاه افریدی صاحب دا پوښتنه خو مونږ وخت په وخت باندې د خلکو نه کړم دا، او کوو به هم راتلونکو ورځو کې، خو تاسو نه هم دا پوښتنه کوو چې آیا حقیقت کې صرف دغه دوه ګوندونه، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله او د دې ترڅنګ پښتونخوا ملی عوامی پارټي دا مخالفت کوي، او کنه د دې په شا باندې نور طاقتونه، او یا دغه نور طاقتونو کې خاص کر پوځي اسټابلیشمنت دی، د دې په شا باندې ولاړ دي؟
بالکل صحیح هم دغه خبره ده چې دغه دوه ګوندونه مخالفت کوي، نو دا دومره د دې پارلیمنت کې دومره دغه نشته دی، کنه دومره غټ اکثریت نشته دی. خو ظاهر ده چې د پاکستان اسټابلیشمنت دې په شا ولاړ دی، او دې راوښتي دي، او اسټابلیشمنت هغه خپل مفادات دي، تاسو ته پته ده چې په څه طریقه ده قبایلي علاقې استعمال شولې، قبایلي ولس استعمال شو، در په در یې کړل، د دغه قبایلي ولس په نوم باندې، د قبایلي علاقو په نوم باندې د ټولې دنیا نه ډالر راغونډ شول، هغه په کوم ځای کې ولګېدي، کوم ځای کې خرچ شو، اوس هم را روان دي. نو دغه اسټابلیشمنت دومره په اسانه خدا نه پرېږدي چې ګینې داسې په اسانه به پرېږدي، او دوی به ترې پاران کینی. دغه پارټیانې دغه آواز نه اوچتوي. زموږ مقصد دا دی چې د دې دغه اسټابلیشمنت په دې مقابلې ته ولې نه ودرېږي؟ هر یو څه چل ول کوي، یو ټایم پاس کوي، په حقیقت کې یو سیاسي پارټي نه دغه مخالفه حمایت کوي، خو هغه حمایت نه کوي چې څنګه موږ غواړو، څنګه په دې قبایلي ولس حق دی.
کدا هر څه داسې وي، نو آیا دغه پارټو ته موږ د اسټابلیشمنت بی ټیم ویلی شو؟
د تقریبا یاره بالکل ټول پارټي د اسټابلیشمنت بی ټیم دی، او هر یو پارټي دا کوشش کوي چې اسټابلیشمنت ځان نه خوشاله کی، او پاینده انتخاباتو کې، او پاینده سیټ اپ کې ځان ته په حکومت کې سزا پیدا کی. هر یو پارټي په دې بارګینینګ کې لګیا دي، مصروف دي، او همدغه کوشش کوي، ځکه خو مزه کوي ولس مفادات خیال ساتي او نه د نور پاکستان د ولس د مفادات خیال ساتي.
رحیم شاه صاحب، رحیم شاه فریدی صاحب، یو بل خبره ترازو، چون کې دی وخت موږ سره د پټو سوک شتم نو خو پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله هغوی وایي چې د دوی یو صحیح موقف دا دی چې د قبایلي اولس نه دی تپوس وشي او ریفرنډم دی وشي او دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو یا دې ته د ځان له حیثیت ورکولو د دې مخالفت نه کوي.
زجی تاسو تر جو کما دوه سوال تاسو دا وکړل، زه دې دواړو جواب در کوم. خبره دا چې تر څو پر د ریفرندم خبره دا موږ دا تاسو کوم چې د دې نه مخکې هم ریاست دیر په صوبه پښتونخوا کې شامل شوه دی، آیا ریفرندم شوه او ریاست سوات شامل شوه دی، آیا ریفرندم شوه او ریاست چترال شامل شوه دی، آیا ریفرندم شوه او ریاست باولپور شامل شوه دی، آیا ریفرندم شوه او یا فرض وکړه په دې قبایلي علاقو کې چې دی دا فوج کشي کوي نو دی ریفرندم کړی او یا د قبایلي ولسنا پښتنه کړی ده، یا دا نور داسې بعضې اقدامات چې د عبدالطور دنیا نه د عرب او دا دهشتګرد راوستل او په قبایلي علاقو کې آباد کړل، آیا دی د قبایلي ولسنا پښتنه کړی ده؟ خو دا خو صرف اوس د دوکې دپاره دا خبرې کوي، خو د دې نه باوجود هم زه ورته دا وایم چې د قبایلي ولس نه د مرجر په حقله باندې پښتنه شوې ده او قبایلي ولس خپل رضامندي ظاهره کړې ده. ګوره په څو څو شکل شوې ده، زه تاسو ته وایم چې زمونږ د جدوجهد په نتیجه کې وفاقي حکومت یو کمیټي جوړه کړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې، او هغه ته ویل چې تاسو لار شي د قبایلي ولس نه پښتنه وکړي. هغه د هر یو دغه د ایجنسی هډ کوارټر ته لاړلو، ولته د هغه ایجنسی ټول مشران به ورته راغون کړلو، په هر ایجنسی کې 2000 او 3000 مشران ورته راغون کړي دي، او هغه به داسې خلکو چې هغه به د اسټیبلشمنت خلکو، خو د هغې نه باوجود هم هغې خلکو بلته چغې جوړې کړې چې موږ مرجر غواړو. دې نه علاوه د پاکستان چې څومره سیاسي جماعتونه دي، د فاټا سیاسي اتحاد په شکل کې موجود دي، هغې مرجر غواړي. دې نه علاوه د څومره چې سوشل تنظیمونه دي، که هغه فاټا لایر فورم دی، که هغه د استادانو تنظیمونه دي، که د زنانو تنظیمونه دي، که ستودنټان دي، د ځوانانو تنظیمونه دي، ټول لګیا دي، هغه مرجر غواړي. زمونږ ایم این ایز دغه دي منتخب نمایندګانو بل پیش کړی دی، هغه مرجر غواړي، سینیټران مرجر غواړي. بیا پاتې څوک شو اخر د پښتنې کومه طریقه پاتې شوه په دنیا کې چې څومره د پښتنې کولو یا د رای معلومولو مروجه طریقې دي، هغه خو موږ وکړلې. یعنی پارلیمنټیرین لګیا دي، هغه بل پیش کړی، هغه څوک نه مني. نو اخر مولانا فضل الرحمن صاحب نو محمود خان نه پښتنه وکړه چې د پښتنې کول اخر کومه یو طریقه پاتې ده چې هغه موږ ته خدا چې بل طریقه نه ختاري چې هغه پاتې شي.
موږ سره تاسو سیږی رحیم شاه افریدی صاحب، زمونږ سره شمس مومن صاحب هم راغلی دی، د قبایلی سیمو سره تعلق لري، سړنکار هم دی. شمس مومن صاحب تاسو ته سلام وایو، په خیر علی.
ډیره مهرباني، کانسپ خوشاله اوسه.
ډیره مننه رحیم شاه افریدی صاحب، خبرې به تاسو اوریدلې. د فاټا لاورس فورم صدر دی، هغوی د غوروسي خبرې وکړلې چې هر قسم طریقې شوې دي چې په کومه کومه طریقه پښتنې وشي د قبایلي اولسنه او په سس کې د تپوس نه شوي. دا وروسته چې کوم پرمختګ شوی دی د پاکستان تحریک انصاف سپریم کورټ ته تللی دی، ستاسو نظر پی اخلو، تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
ډیر مننه اکرام صاحب، یو ځل بیا تاسو دا وخت را کولو چې د قبایلي سیمو په دې حالات باندې بار بار تاسو خپل پروګرامونه کوي او خلکو کې دغه شعور را پیدا کوي. ما نن په دې حواله باندې خبرې ترې کړې هم دي. زما په خیال باندې سپریم کورټ چې دی دا د ټولو مسلو حل نه دی، او د حقیقت وجه دا چې دا یو سیاسي مسله ده، او سیاسي مسلې په سیاسي توګه په سیاسي طریقو باندې حل کول زما په خیال دا بهترین طریقه وي. د پاکستان تحریک انصاف چې دی په دې وخت کې د ملک یو ډیره غټه او با اثره پارټي ده، په سپریم کورټ او په نور عدالتونو باندې آلریډي د سیاسي کیسونو بوج دومره زیات دی چې کدا په یو بل بوج ورواچولی شي، نو زما په خیال چې دا یو قسم له هغوی په خپله باندې د متنازع کېدو یو یو جواز به خلکو ته ورکړی شي چې هغوی به داسې فیصله ونه کړی شي. دویمه خبره دا ده چې چیرې سپریم کورټ اوس دا فیصله کوي او حکومت ته چې دین وایي یو ته هدایات ورکوي یو ته احکامات ورکوي، اول خو هغوی نه بیا دا پوښتنه کېدای شي چې ته اویا کاله مخکې چې کله پاکستان جوړ شوی دی تر اوسه پورې بار بار د پاکستان تحریک انصاف نه حد کر نور مختلف سماجی سیاسی کارکنان وکیلان دا تلی جو دی عدالت ته ویلی کی بای زمون مسئلے وورا او دا عدالت وینا دار چې منګه تا آئینی طور باندې دغه ته اختیار نشته دې چې منګه خپل اختیار استعمال کو په قبیلی سیمه کې نو اوس دا څنګه ممکن ده چې دیو داسي ایریا په بار کې د سپریم کورٹ حکومت ته حکم ورکیا هدایت جاری کی چې تاسو دا څه وکړي نو ما په خیال دا ممکن نه ده البته دا خبره ده چې صرف پاکستان تحریک انصاف چې لري دینه یو دا फायदा غوښته شي سیاسي طور چې قبیلی عوام ته وایي چې رستاو څه فکر زموږ سره دی او منګه دا غوړ چې تاسو شامل شئ زمون موقف دا دی چې فرق پاکستان تحریک انصاف او عمران خان سره په دغه خپل موقف کې په دې کې اخلاص وی او دې مخلص وی نو په کار دا چې څنګه نور فیزونو باندې دې سیاسي دبا وچه د مثال په تور باندې د ډی لیمیټیشن د پارټي د قومي سندنه بل منځور شوې ده د انتخابي اصلاحاتو او اوس چې د پسینټ کې اغاز وړاندې دی پاکستان مسلم لیگ نون دی وکه چې کوم حکمران دی د وفاق کې اوی مجبور دی چې ساری مسلم لیگ نون چې هغه مجبور دی چې پاتای تا یا پاکستان تحریک انصاف ته چې هغه ته وایي چې زمونږ مرګرته وکه پسینټ کې هم دا مقدمه چې کریډیټ دی پاکستان تحریک انصاف او پیپلز پارټي واخلي او دا هغه سره د بارګینینګ وکړي چې تاسو دغه د ډیلیمیټیشن خبره زمونږ پسینټ کې منځورول غواړي نو داګه نمخ کې تاسو وروړي په قومي سیملې کې او پسینټ کې دی د فاټا د مرګ خبره هم پکې وکړي چې کوم د موقع مناسبت سره کوم کردار ادا کول دي په کاردار کې پاکستان تحریک انصاف سره سره پیپلز پارټي هم داخل کردار ادا کوي
رحیم شاه فریدی صاحب یو ډیره مهمه خبره وکړه لغه ویل چې څوک هم داسې غټ مخالفین نشته ټوله پارټي خو د دوی سره څوک هغه شان مخلص ندی ټول سیاسي پارټي د قبایلی سیمو دراتلونکو یاد دی د مرجر خیبر پختونخوا کې د شاملې دو دومره اخلاص نه لري چې دغه مسله په پارلمان کې دومره په زور سره را اوچته کی
زه رحیم شاه صاحب د خبرې سره اتفاق لرم او بلکې بدی باندې مخکې بار بار په مختلف فورونز باندې دا خبرې کړې دي چې دا غیر منګه د قبایلی سیمې د عوامو بدقسمتي دادا چې د دوی داسې خپل لیډرشپ نشته دی په سیاسي ګوندونو کې د هغه لیول خلک نشته دی چې کوم درد قبایلی عوام محسوسوي یا د قبایلی سیمې چې کوم سیاسي لیډران دي نو ښکاره خبره ده چې هغه د ضلع لیول خلک دي یا د جنسي لیول خلک دي نو د هغوی اواز هغه ځای ته نه رسي او چې کوم د دغه پاټو لیډرشپ دی چې دا کې مسلم لیگ پیپلز پارټي پاکستان تحریک انصاف عوامي نېشنل پارټي وغیرہ شامل دي نو دا غیر چې کوم مشران او سربراهان دي نو هغه درد نه محسوسوي لہذا هم دا وجه چې په هغه انداز کې هغه څه موثر انداز کې جواب نه ورکي یا هغه څه د دوی او پر आवाज نه وکړي
خاصم سمومن سه تاسو خدا خبر وکړه لکه کومو ګورو د باجوړ چې کوم قبالي سیمو مشران دي د خیبر ایجنسی دي د یو شمیر نورو ایجنسو هم دي هغه موږ سره بار بار د پروګرامونو کې راځي هغه خو ډیر په زور سره دا مطالبه کوي او ان تر دې چې د باجوړ چې کوم قبایلی مشر دی هغه خود خپل پارټی نه هم ډیر زیات سر ټکولو آیا د هغوی د اواز بیا هغه شان ولې موثر نه دی
زه خو دا خبر کوم زه خو دا وایم چې د قبایلی علاقو کې چې کوم زمنګ لیډرشپ دی نو هغوی دا وایي د خپل لیول مطابق هغوی خپل کوشش ډیر زیات کوي ډیر برپور کوي خو دا وایي په خپل پارټی کې چې کوم مشران دي نو دغه لیول د تاسو شهاب الدین خان خبره کوي یا دغه نمک کې اخون زده چټان خبره کوي مطلب دا چې خبرې جنسي کې جدي د لطیف افریدی لاره خبره کوي
شاجو ګل افریدی خبره کوي بالکل
خپل حیثیت ته زیات کوشش کړي دي او اصل خبره دا ده چې دا وایي د خپل پارټی مشران دي کوس شهاب الدین خان آیا چې هغه خپل وزیر اعظم مجبور کړی چې هغه دې وکړي اخونزاده چټان چې دی آیا هغه زرداری سے مجبور کړی چې هغه دې په دې حواله کې داسې आवाज پورته کړي کا زما مطلب دا دی چې د پاټو لیډرشپ چې کوم دی هغه قبایلی عوامو ته هغه ترجیح نه ورکړي کوم چې هغه په خپل علاقو کې نواز شریف سے پنجاب لور کې زرداری سے دسن لور کې اسفندیار سے بچا تدې او په خور لور کې او دغه سي نور نو که دغه سي هغه فرصت ته یو مثال ورکوم دی دا تقریبا یو مشهور یو مش مخکې چې کله په قومي سیمه لکه په دې باندې باس کېده مولانا فجرامه چې ډیر زیات په جذباتي انداز کې د مخالفت وکړ نو کوم سیاسي پټای لیډر را پاتې دا نه کې دا ټول باقي لس پټای نه کیدی ډیر دې په حق کې دي چې قبایلی سیمه کې دار په خبر په خوګو کې زم شي خو یو سیاسي لیډر هم دا په جواب کې را پانه سي چې په انداز کې او ماغه په اخلاص سره دا جواب کې چې نه تا د دې مخالفت کې لحاظ زده دي حمایت کوم نو اصلي خبره ده چې هغه سره هغه خبر هغه هغه کې نه بیا یو غټه خبره چې کوم نشان دی کول غوړم جی پروگرام ته بغدا ده چې په دې وخت کې زمونږ په نظر پدې کې ټول نغټ رکاوټ چې دی نو هغه په ان اف سی کې د دې لپاره چې کوم 3% د رقم مختص کول خبره ده نو دغه فند دی د دغه فن ساقل باندې زما د اطلاعاتو مطابق سبا چې د مشترکه مفادات کونسل اجلاس چونکی کیږي ملکی او دغه په ایجنډا کې چې دغه شامل شوی دی چې ان شاء الله د قبایلی سیمې لپاره بعد د غدری پیسې د فن کې دی په دې باندې به سبا په ایجنډا باندې خبره کیږي په مشترکه مفادات کونسل کې چې دغه فن د دې لپاره منظور شو نو بیا تاسو یاد ساتئ چې به هیڅ قسم د رکاوټ نور نشته لري پکې ولی چې قانوني له سره د عدلیه اختیار چې د قبایلی سیمې ته غزول چې د سټینډینګ کمیټې الریډي منځوري ورکړې ده نو د قومي سیملاین او د سینر دغه منځوري هیڅ خبره نه ده ځکه چې ټول پټې نه پاغي باندې متفق دي اصلي رکاوټ پکې دغه درې پیسې د فند چې هغه سره پاسه 100 ارب روپۍ جوړیږي چې دغه منځوري ته ورکړې شي نو ان شاء الله بیا به دې کې هیڅ رکاوټ نشته
او دا رکاوټ تاسو د چا د خوابینی
زما په خیال خو په دې وخت کې د ټول نغټ رکاوټ چې په خپل د موجوده وفاقي حکومت له خوا دی او دغه وجه غټه داله چې انتخابات را روان دي او هغه په دومره غټه پیمانه باندې فند شریا د پنجاب نه بهر لګولو ته تیار نه دي چې هغه د فند بهر لګي ادا وسو چې په قبایلی سیمه کې لګي په قبایلی سیمه کې دغه دومره امکان یا دغه نشته امید نشته چې موږ به حکومت ملایويږي او ته بزیات ووت چې هغه په پنجاب کې ملایويږي هغه د فندونو دی وخت په پنجاب کې ټول لږ خرچ کول غواړي تاسو وګورئ هم چې د بنې او دوه درې هفتو راځي چې د بیا داسې اطلاعات یې د اربونو روپۍ په سولو اربونو روپۍ چې په پنجاب کې مختلف ایمنیس په ذریعہ باندې د فنډ په شکل کې ورته ورته وی چې ډیولپمنټل کارونه کوي چې د خلکو توجه راوګرځي او مطلب دا لري خلک راځي کې د روانو انتخاباتو لپاره ځان ته لار واري مقبلي سیمه کې اصل ارب روپۍ یا یو سل او لس ارب روپۍ ورکول دا په دې وخت کې ټول نغټ رکاوټ دی په دې کې ټول نغټ د غټې هارد کې دی نو هغه په تاسو حکومت په خپل په نظر باندې راځي مخې ته چې دی نو هغه بیا مولانا فضل الرحمن صاحب د کاتګری صاحب دی خو زمونږ ګیله د خپل مشرانو نه د پښتنو مشرانو نه په دې وجه باندې دا چې د پنجاب خلک زمونږ سره هر څه کوي حکم اس کوم خپل مشرانو نه داسې کول قبایل سره نو پکا
رحیم شاه افریدی صاحب تاسو اړه تر ازو چې سیاسي پارټي مخلص نه دي تاسو د وکیلانو تنظیم دی او ډېر غټ رولم دی آیا په قبایلی سیمو کې که څه هم دا د خیبر پښتونخوا برخه به جوړیږي خو کدا جوړه هم شي د نور ملک یا د خیبر پښتونخوا په نسبت باندې دا ډېر وروسته پاتې علاقې دي آیا داسې کوم امکان ویني چې یو سیاسي ګوند یا د یو نزیات سیاسي ګوندونه وی چې هغه صرف فوکسډ وی توجه د هغې په قبایلی علاقو وی لکه څنګه چې د پنجاب لپاره پاکستان مسلم لیگ د الته زیاته برخه وړي خیبر پښتونخوا کې ځنې برخه ته زیات خلک فندونه وړي چې قبایلی ولست لپاره د قبایلی سیمو پرمختیا لپاره زیات فندونه الته وسی دا څه کوم امکان ویني تاسو د کوم پاټو د جوړېدو
نو چې کومه موجوده پارټۍ دی کرام سي پاري کې خدا سي ما ته کومه پارټۍ نه ښکاري چې هغه دومره زیاته توجه کبایلی علاقو طرف ته ورکی هغه خو ارشو تاسو ته ما وختي ویل چې اسټابلیشمنت سره لګي دي ساز باس کوي او یو ځانته په راتلین کې حکومت کې او په پارلیمنت کې د صدرای کوششونو کې مصروف دي
لکه تاسو د دې مطلب دا هم دی چې قبایلی علاقې به بیا هم د پاټو په منځ کې تقسیم وي
بالکل تقسیم دي بالکل تقسیم دی کې شک نشته زموږ تر اوسه پورې چې کم رول دی د سیاسي جماعتونو کم از کم زه راځي نه مطمئن نه یم البته یو نوی تنظیم دی چې پښتونخوا د سي تحریک دی هغه ډېره زیاته توجه ورکوي قبایلی علاقو ته او دا غي نه دا امید کېدی شي چې په مستقبل کې به دا به یو خرول لو به یو ان شاء الله چې دغه د قبایلو اواز به په صحیح طریقه باندې اوچت کیږي کوشش کوي او د نورو پارټونو موږ توکل لرو چې په کار د دین دغه ته توجه ورکړي خو تر اوسه پورې ورکړې نه ده
شمس مومن صاحب تاسو وینئ د قبایلی سیمو لپاره بیا څنګه ووټ بانک کم خواته ځي چا سره به یو کړي چا سره دغه ولې اواز نه پورته کوي
اکران صاحب خبر ده یو خو به د دې خبرې انحصار بچلې دا به په دغه دوه درې روانې میاشتې کې مې دي په دغه کې د پاکستان مسلم لیگ نون کردار چې آیا هغه د قبایلی سیمې په حق لا د اصلاحاتو یا د مرز کوم خبره شروع ده په دې کې هغه څه کردار ادا کوي آیا هغه څه فیصله ترسي کمرې شو دغه څه زوړند ساتي څنګه تر اوسه پورې زوړند دي یو به دا فیصله هم کردار ادا کوي په کې دویم داسې د مولانا فضل الرحمن چې تر اوسه پورې کوم موقف را روان دی اوس د تیرو یو اخیر چې موږ داسې اورو چې وی چې موږ خپل موقف کې څه بدلون راولو او هغه د قبایلی عوامو لپاره یو قسم د خوشخبری وي خو تر اوسه پورې څه ټوس خبره مخې ته راغلې ده نه نو دا به هم په کې کردار ادا کوي باقی چې کومې پټانې دي که موږ زوړ تاریخ ته وګورو په قبایلي سیمه کې چې دی نو دا ټول عمر تقسیم چلیدلی دي. د پاکستان مسلم لیگ نون په دې وخت کې هم د قبایلي سیمې نه درې ایمنګان چې د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لري، د مولانا فضل الرحمن صاحب هم هلته چې دی نو شته دی، د عوامي نیشنل پارټۍ او د جماعت اسلامي هم هلته مضبوط ووټ بینک شته دی، اگرچه دوی په مختلفو وختونو کې دا غزینو نه یو نیم سیټ راوړی دی، د پغټه پیمانه باندې ګټه خو نه دي کړي، خو په هر یو ځای کې خاص کر د جماعت اسلامي او د عوامي نیشنل پارټۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ د دوی داسې ووټ بینک شته دی، او هغه به ډیپینډ کوي په هغه شخصیت باندې، چونکې په قبایلي علاقه کې تر ډېرې مودې پورې چې دی غیر سیاسي بنیادونو باندې به انتخابات کېدل، نو په شخصیاتو باندې به ډېر انحصار و چې کم کس انتخاباتو ته ودرېږي. اوس دې در بدا کتلې چې پر روان وخت کې یو خدا چې دغه کوم فیصلې څنګه ما خبرو کړل چې مسلم لیگ نون څه کوي او د مولانا فضل الرحمن صاحب جی وای څه کوي، خو دویم طرف ته دار چې په شخصیاتو باندې هم ډیپینډ کوي چې یاره کوم پارټي کوم قسم لکس مخې ته راولي، نو الا به پته لګي ووټ بینک به تقسیم وي، کم از کم د یو پارټۍ په دغه علاقو نه د راتلو چې دی یا داسې سویپ کولو چې دی امکان نشته.
ها شمس محمد صاحب، یو وړاندې خبرې مونږ کولې د پوځي اسټابلیشمنت باندې، تاسو پکې منځ کې د ان اف سی اوارډ خبر وکړه چې دا هم پکې غټ رکاوټ دی، خو پوځي اسټابلیشمنت وخت په وخت باندې کوم بیانونه ورکړي دي، هغه نه خدا سي به معلومېده چې دوی هم د قبایلي سیمو اصلاحات غواړي، عمر جر غواړي، څومره هغوی تاسو وینئ چې د هغوی جواب نه یا خکې دی؟
یو طرف ته خو زمونږ په دې وطن کې الزام لګول او یا چې د هر یو خشیله د سازش نوم ورکول دا یو ډیر آسان کار جوړ شوی دی، بلکې د بوتو فیشن جوړ شوی دی چې کوم کار د چانه نه کیږي، نو په بل باندې الزام لګي چې پلانکې زمونږ خپې وهي او پلانکې چې سازش کوي او پلانکې داسې کوي. زه به دا ووایم چې موجوده وخت کې چې اسټابلیشمنت یا زمونږ فوجي مشران د انټلیجنس ادارو مشران دا وی چې کوم وخت وخت باندې فار ایگزامپل بیانونه راغلي دي، نو دا غینه هم دغه څه بریښي څنګه چې تاسو ویلي چې هغه دا غواړي چې اصلاحات وشي، اوس دا هیڅ کوم نه غواړي چې دومره اټ وانس یا دومره په غټه پیمانه باندې دی وشي چې اکدم ته موږ ویچره په دوه غنټې کې دنه دنه چې ټوله قبایلی سیمه د خبر پښتونخوا برخه جوړ شي، نو دا ممکن هم نه ده، دا اسټابلیشمنت هم نه غواړي او نه دا چې د کمیټه ریکمند کړي دي. کمیټه چې کوم ریکمنډیشن ورکړي دي په 15 کال په عرصه کې دی ګریجولي دا شو نه وشي، نو عمر طریقې سره زما په کچه دا اسټابلیشمنت هم خواهش دی چې دا کول ضروری دي. اوس که حکومت دا اشاره وکړي په بعض ځایونو کې چې یار اسټابلیشمنت داسې نه غواړي، نو حکومت صرف په خپلو خامیانو باندې د پردې اچولو لپاره چې دی اسټابلیشمنت بدنامول یا چې د ذمہواري د خپل سر نه کوزولو کوشش کوي، زما په خیال باندې هیڅ قسم له داسې رکاوټ چې دی د فوجي مشرانو یا د اسټابلیشمنت طرف نه په نظر باندې نه راځي. البته د ګریجولي زه بیا یو ځل خبره کول غواړم چې هغوی هر سړی دا غواړي چې داری ورو باندې وشي چې د هغه ځی خلک د دې د قوانینو سره د دې د ډیولپمنټ سره د دې شوزونو سره چې دی هغه برابر شي، او د دې ټول نمخ کې چې دی په دغه علاقو کې بلدیتي انتخابات او ترقیاتي کارونه په غټه پیمانه باندې کول د کومې لپاره چې د فن نقطه کیږي دا د ټول نه زیات ضروري دي، تر څو پر دغه نه وشي نو اټ وانس چې دی د ژوند د هیڅوک تیار هم نه دی، دا ممکن هم نه.
سمره شمس مومن صاحب او رحیم شاه افریدی صاحب، ستاسو د دواړو ډیره مننه موږ له د وخت را کولو د قبایلی سیمو د راتلونکو او د دې لپاره چې کوم جدي جهد او کوشش روان دي په دې باندې د بحث کولو، ستاسو د دواړو ډیره ډیره مننه. درمنه ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږه د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه سرته رسیږي چې د خبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو د یو ځای کېدو په حق باندې تاسو خبري اوریدلې د فاټا لوئرز فورم صدر رحیم شاه افریدی صاحب او سینئر خبریال او سلنکار شمس مومن صاحب زمونږ سره په دې پروګرام کې مېلمانو. زه محمد اکرام د دې خبرونې نه ستاسو نه اجازه غواړم او زمونږ نورې خبرونې لا جاری دي. الله پامان.